د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موضوع بشیر ګواخ هرکلی کوم، په خیر راغلی. تاسو ته په دې غړی کې بیلابیل ریپورټونه لرو، په تازه حالاتو باندې تاسو ته د څېړونکو سره مرکې لرو، او همداراز په اخره کې به تاسو ته اونیزه خبرونه د سولې پر لور هم دراورو. هیله ده چې تاسو را سره د غړی تر پای به اوسئ. د غړی په سر کې به له ګولایا څخه د دې وخت خبرونه وو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. د پاکستان کورونا چارو وزارت وایي د ډاون لیکس په اړه به یاد وزارت اعلامیه جاری کوي. د پاکستان پارلماني پلاوی اغوان ولسمشر او د ملي شورا غړو سره په کابل کې لیدلی، او پاپ فرانسیس په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د شمالي کوریا مسلې حل خبرو اترو له لارې راوباسي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونا چارو وزیر ویلي چې ډان رسپانډ د یو خبر پلټون لپاره د جوړې کمیټې راپور په اړه سمه اعلامیه نه ده خبره شوې، او په دې اړه به یاد وزارت نوټیفیکیشن جاری کوي. چودری نثار علی خان پور په کراچۍ کې د ډان لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کینی. زما په خیال ټویټس چې لچا اړخه هم کیږي، دا د پاکستان جمهوریت نظام او انصاف لپاره خطرناک دي. په ادارو کې ټویټس للارې یو بل سره خبرې نه کیږي، نوموړي دا څرګندونې له هغې وروسته کړې چې د فوز ویان په ټویټر پاڼه د وزیر اعظم اعلامیه رد کړه. وزیر اعظم پرونی اعلامیه کې د ډاون لیکس د پلټنو کمیټې د سفارښتونو منظوري ورکړې وه او یوه اعلامیه جاری کړې وه. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي که چیرې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړه، نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال وی د مئی په شپږمه نیټه به ټول ګوندیزه غونډه رابلي، او که چیرې حکومت په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحات منظور نکړه نو احتجاج به پیل کړي. د پارلمان غړو تور پورې کړو چې حکومت د فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې سنجیده نه دی. د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په دویمه نیټه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. د پاکستان پارلمان پلاوی پرون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره لیدلی دی، او ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره پر حکومت به فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی پرون د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو له غړو سره لیده کاته او خبرې کړې دي. په دې اړه د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي پرون مشال رډیو ته ویل
هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو، پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوي غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو، او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې 15 کسیز پارلماني پلاوی کابل ته سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بحالول دي. په جلال آباد کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لورې د هرکلی رسمي مراسم ترسره شي. د ننګرهار د والي وین حتا الله خوګیاڼي مشال اړوي تویل په جلال آباد ښار کې د نننۍ مراسم لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. حتا الله خوګیاڼي ویل په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار، د ولسمشر دویم مرستیال، د سولې د عالي شورا، د ملي شورا او د کابینې یو شمېر مهم وزیران ګډون وکړي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا د حزب اسلامي مشر خای په یو ونه کې کابل ته لاړ شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې موافقې پر اساس کابل ته روان دي. تاسو مشال اړوند خبرونه اورئ. پاپ فرانسیس اوای د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ جنگ کې بعد د انسانيت یو خبر برخه تباشي. نو موړي وړاندیز کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې لپاره دریم هیواد منځګړیتوب کردار ادا کړي. پاپ فرانسیس ادا سرګندونی پرون په پاپال جاس کې له مصر نه روم ته د سفر پر مهال کړي. په کوریایي ټاپو وزمه کې تاوتریخوالی له هغې وروسته نور زیات شوي چې کله شمالي کوریا د یو بل بیلاستیک میزایل ناکام ازموینه وکړه. پیانګ یانګ د هغو اټمي وسلو تجربې هم کوي چې ښایي د داسې میزایلو جوړولو هڅه کوي چې امریکا ته د رسیدو صلاحیت ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوریایي ټاپو وزمې ته یو جنګي بحري بیړه هم استولي، او شمالي کوریا ته د خطرناکو نتایجو خبرداري هم ورکړې ده. پاپ فرانسیس وویل چې دی به د امریکا ولسمشر او نورو نړیوالو مشرانو ټینګار وکړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له لارې د مسلې حل راوباسي، ځکه چې دا د انسانیت د راتلونکي خبره ده. د د شام ملکی دفاع رضاکارانو ډلې چې په وایټ هیلمټ یعنی سپینه خولۍ باندې مشهور دی ویلي دي چې د یاغیانو تر ولقې لاندې حماس وبه کې د دوی په دفتر هوایي برید کې اته رضاکاران وژل شوي دي. د یادې ډلې چارواکو پرون ویل چې دا برید په کفر زیتا ښار کې د دوی په دفترونو شوي چې پکې اته غړي وژل شوي دي. دوی ویل چې لملبینه د پنځو کارکونکو مړي راویستل شوي دي او د نورو لټون روان دي. برتانیا میشته د شام د بشري حقوقو د سار ادارې ویل دي چې په پیښه کې د مرګ ژوبل شمیره زیاتې دي شي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا هوایي برید له کومې خوا شوی وو. د شام حکومتي او روسي جنگي الوتکو په خوا د یاغیانو تر ولقې لاندې سیمو او حماس وبه کې بریدونه کول. لسګونو زرو کسانو پرون په واشنگټن او نورو ښارونو کې په دوی ماونۍ کې هم لاړونه کړي او د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو مخالفت یې کړی دی. د پرونی مظاهرو مرکزی دستوره په واشنگټن کې شوی چې د خلکو اقلیمي مارچ نوم ورکړل شوی وو. مظاهرچیان سپینې ماڼۍ او د ټرمپ انټرنیشنل ټاور مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهرچیانو د ټرمپ لخوا د چاپیریال ساتنې ادارې EPA لپاره په مجوزه توګه د بودیجې د کمولو مخالفت وکړ. اور اسے خبر نن په هند پریمیر لیگ اصل او ورځ سیالو کې دوه لوبې کېږي. لومړی لوبه د کینګز 11 او ډیر ډیولز ترمنز په موهالی کې کېږي. دویم لوبه د کولکاتا نایټ رایډرز او سن رایز ترمنز په دکن کې کېږي. دا وخت کولکاتا نایټ رایډرز په پوینټ ټیبل په لومړي نمبر ده. بلخوا د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنز دویم ټیسټ به په بریج ټاون کې شروع کېږي. پاکستان په لومړي ټیسټ کې ویسټ انډیز ته په وو وکټو ماته ورکړې و. دا د مشال رادیو خبرونه.
تحصیل ګلایا څخه خبرونه واوریدل. اوریدونکو په دې ګړې کې بعد نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د ډان ورسپانې د یو رپورټ لوجې د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت ترمنځ اختلافات واضح شوي دي. آیا د پاکستان فوز د واک لري چې د وزیر اعظم حکم رد کړي؟ یو څېړونکی وایي
نه، فوج نشي ردولی ځکه چې فوج د حکومت یو اهم اداره ده، په وزیر اعظم لاندې کار کوي.
د قبایلی سیمو ځینې سیاستوال وایي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل نشي نو دوی به نوې درنې او مظاهرې پیل کړي.
درنا به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنا به نه وي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو.
په افغانستان کې د سولې د بهیر سره یو ځای شوی د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په طالبانو غږ کړی چې هغوی هم وسلې وغورځي.
تازین مړو تاسو په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار کوو چې جګړه زر او په بشپړ توګه پای ته ورسیږي، ډاډمن امن تامین شي. موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره راغلي.
د سولې پر لور خبرونه کې به د فاټا اصلاحاتو او د امن په تړاو خبرې وکړو.
څنګه چې مخکې حالات په دې فاټا سیم باندې تیر شوي دي نو دغه چې حالات به بیا بالکل نه جوړېږي، دا به دغه شان مخې ونیسي، دا به امنیت لپاره ډېرې لارې هوارې کړي.
نور رپورٹونه همشته را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه هم دا وسشته. لومبي رپورت ورزو ډان او رسپانې تیر کال یو رپورت کې د بینوما سرچینو لخلې لیکلی وو چې په یو غونډه کې د پاکستان ملکی او پوزي چارواکو ترمنځ لدې قبل اختلافات راښکاره شول چې دا هیواد په نړۍ کې د وسلوالو د مبینه ملاتړ لوجې یوازې شوی دی. حکومت د ډان او رسپانې د سرچینو معلومولو لپاره د څېړنو یو کمیټې جوړ کړ. پرون وزیر اعظم د دې کمیټې وړاندیزونه ومنل او د بهرنیو چارو سلاکار لری کولو حکم یې وکړ، خو پوز ویلي دا نوټیفیکیشن د وړاندیزونو مطابق نه دی ځکه د دوی لخوا رد شوی دی. بلخوا د پاکستان کورنو چارو وزیر د پوځي او ملکی چارواکو ترمنځ پر دې څرګنده اختلافاتو خفګان ښودلی. محمد عمران یې درته تفصیل وایي.
په کراچۍ کې د خالی په مازیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال چودري نثار علي خان وویل چې د ډان ورځپاڼې د خبر یا ډان لیکس د پلټنو لپاره د جوړې کمیټې د راپور کومه اعلامیه لا نه ده جاري شوې، ځکه چې دا هر څه د وزیر اعظم کور یا دفتر نه بلکې د کورنیو چارو وزارت خپروي.
یو ټویټس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت.
دا ټویټس کول چې له هرې خوا کېږي دا د پاکستان د جمهوریت، د پاکستان د نظام او انصاف لپاره خطرناک. په ادارو کې خبرې د ټویټس تلاري نه کیږي. په دې معاملې به اعلامیه د کورنیو چارو وزارت خپرای کوم چې لا نه د خپره کړي
منیسټری اف انټیریر ته نوټیفیکیشن کیه نه
د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی خبر پاڼې په اړه د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې دا پاسل کې د کورنیو چارو د وزارت سپارښتنه وی چې وزیر اعظم ته ورکړل شوی وي. د نوموړي په وینا چې د ډان لیکس د کمیټې کوم سپارښتنه چې په متفقه توګه دوی ته ورکړل شوی دي اعلامیه یا حکمنامه به هم د هغه سپارښتنو په اساس جوړیږي او د قانون تر مخه به دا هر څه د کورنیو چارو وزارت کوي. وزیر اعظم سیکرٹریٹ او دفتر په دې اړه کوم اعلامیه یا حکمنامه نشي جاری کولی. اعلامیه به د کورنیو چارو وزارت خپروي او دا به بیخي د هغه سپارښتنو سره سم وي کوم چې د کمیټې لخوا راکړل شوی
دي.
له دې وړاندې هم د خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې د ډان لیکس د پلټنو د کمیټې د وړاندیزونو په منلو سره اړوند وزارتونو ته امر شوی چې دا پریکړه عملي کړي. په دې امر کې د ډان ورځپاڼې د خبریالانو ظفر عباس او سرل المیډا معامله د پاکستان د رسنیو سازمان ای پی این ایس ته سپارلو وړاندیز شوی وو. دې سره سره په دغه خبر پاڼه کې د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار طارق فاطمی د څوکۍ څخه د لرې کولو امر هم شوی وو. د دې بیان وروسته د فوز ویاند میجر جنرل آصف غفور د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر یو بیان کې دغه امر رد کړی او دا یو نامکمله او د پلټنو د کمیټې د سپارښتنو سره ناسم وبللو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو پام دې اړه یو مرکز درو. پاکستان کې د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات پر دې مسله واضح مخې ته راغلي چې تیر کال چا ډان ورسپانې ته د پوزي او ملکی چارواکو د یوې غونډې معلومات ورکړي. د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پر دې مسله د دواړو غاړو د بینونو پوز لخوا د وزیر اعظم حکم ردېدو څخه پاکستان کې پر ملکی حکومت د پوز برلاسیتوب نور ډېر واضح شو. نوموړي سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلی چې آیا پوز د وزیر اعظم حکم ردول شي؟
کدا لنډ جواب ورکونه وی نو دا غا جواب پتا دي چې نه فوج نه شي ردولې، ځکه چې فوج د حکومت یو اهم اداره ده، په وزیر اعظم لاندې کار کوي. په دلته به تاسو په دې نظر ورته نه ګورو، دلته به لږ بیک ګراوند هم وګورو چې هغوی ولې داسې ټویټ ایشو کو. په دې معامله ڈان لیک والا کسا مشہور زمانہ خبر ادا وقت بدنا خلم پاغ باندھے کمیٹی کے نستا جائنٹ جے آئی ٹی چدا خپل سفارشات جمع کرل نو پکار وا چې پاغ باندھے ایکشن چې اخلی نو آغ دے جے آئی ٹی دے سفارشات پرنا کے پاغ باندھے ایکشن وزیر اعظم صاحب اخستے ہوئے. فوج پر دے ٹویٹ کے مقصد داو کیا فیصلہ چې وزیر اعظم کرے گا آج جے آئی ٹی دا فیصلے مطابق نظر دینا لگ مختلف ہے رد بدل پکے شوی دی. نو منم چې په یو لحاظ سخت ہونے خبر دا نو پکا
حکومت وزیر صاحب کا فوج دا د ټویټس نمخ کې د پاناما اسنادو په اړه فیصله هم راغلی. ونو تاسو څه ګورئ چې آیا په دې حالاتو کې وزیر اعظم دا یو ریسک نه دی اخستی؟
وزیر اعظم په ډېر زیات ریسک اخستی دی، خو ما خیال دی چې ښکاري لکه وزیر اعظم کا فوج یو باسي نو د دبه خلکو ته یو مخ جوړ وي او یو بیا به دا خبره په زور راواخلي، بیا به هم شاید وزیر اعظم شي. خو فوج هم دا شاید چې اونکی چې د پزور وباسي او حکومت واخلي په دې سره پوی دی په دې لوبه د یو بل سره شاید حالات تعلقات ښه نه دي. او کاو ګور نو نواز شریف صاحب چې چلا دې غلام ساق سره خکر واچول صدر زمونږ پخوانه، نو باغه وخت کې هم هغه په دې باندې واپس راغی چې د صدر صاحب هغه حکومت مات کړ، خو دې بیا هم ګټل راغی او غلام ساق کې دا منځ وایسته. همدغه رنګ دې سردار فاروق لغاری سره وکړل، نو په دې رنګ وتل شاید د سیاسي ګټه ای، خدا دې ملک او د قوم د پاره خلاره نه ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنه
په دولس نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په تمنټه د پاسا یو بجا
حجرا
په تمنټه د پاسا دو بجو
هارون بچا هنري غړې
په دو نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. اوریدونکو په پارلیمنت کې د قبایلی سیمو استازي پر حکومت تور لګی چې فاټا اصلاحاتو کې سنجیده نه دی او هغه شیان نه عملي کوي چې دوی په خپله پریکړه کړې ده. د قومي اسمبلی دی غړو پرون یو غونډه کړې ده او هغې ویل دی که چېرته حکومت په راتلونکي قومي اسمبلی غونډه کې د حکومتي ګوند غړي او ټول اپوزیشن ګوندونه دغه اصلاحات منظور نه کړي، د قانون جوړول لپاره یې وړاندې نه کړي، نو دوی به خپلې مظاهرې لا پسې زیاتې کړي. سرا ظهیر به نور تفصیل درته وایي.
په اسلام آباد کې د خالی شنبې په مازیګر نه وخت د قبیلی سیمو د پارلیمان غړو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د فاټا اصلاحاتو کې لزند کار اخلي او د اصلاحاتي کمیټې سفارښتنې یې له کابینې د منظوري وروسته هم په قومي اسمبلی کې وړاندې نه کړې. د مشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې دوی پریکړه کړې چې د مئی په شپږمه نیټه به د فاټا د مسلې د حل لپاره ټولګوندیزه غونډه رابلي او که د پنځمې مئی په قومي اسمبلی غونډه کې حکومت فاټا اصلاحات وړاندې نه کړل نو په شلم مئی به په اسلام آباد کې درنه ورکوي.
په پارلیمنت کې که حکومت د آئینی امینمنت ټیبل کړل چې دا اپوزیشن پارټیز زموږ مرګرتیا وکړي او که بیا چرته دا امینمنت یې ټیبل نه کړل د منظورې لپاره نو چې په 20 مئی باندې موږ راځو چې دا ټولې سیاسي پارټیز زموږ سره یو ځای وي. درنه به زموږ په اسلام آباد کې وي او صرف درنه به نه وي، موږ به ټول اسلام آباد بندوو. تر هغې پورې به په اسلام آباد په سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پی ایم سیکرټریټ کې، د اسلام آباد په پریزیډنسی کې، بعد پارلیمنٹ کے بند بل چا کار نہ کیگی چھ قبائل تخپل حق نی ورکر شے نہ بده پاکستان بجٹ پہ اسمبلی کے پیش کی
پدی مکا د کرمی جنسی نہ سینیٹر سجا توری مشال ریڈیو تو ویل چھ د فاٹا ٹول سینیٹران ہم کوڑی چھ قبائلی سی می دی پخیبر پختونخوا کی ور گڈی کڑے شی نو وڑی ویل
زیر د مخ یو میٹنگ چھو سگے کی ٹول پاٹا پارلیمنٹی نہ ٹول سورہ دیپ سینیٹس کمی اسمبلی نہ سیوا یو دو نہ نو ٹول موجود د فیصلہ وش پاٹا پا ریپاؤنڈ باندے پکار دے عمل وشی ولی چھ وس دا پریزیڈنٹ تپوٹپ دے اگا سین کڑے نہ دے کل اگا سین شی نبی بدی کی اینی ترمیم سپارا قومی اسمبلی کی اس سینٹس کے بعد بل جمع کی
مشال ڈیڈیو چی پو پریس کانفرنس کی گڈنوال دا حکومتی گوند دا جنوبی وزیرستان دا قومی اسمبلی غڑی غالب خان نو دا فاٹا اصلاحات پاڑو پختل نو آغا اوے
ما تا کبایلم گران دی نو شریفم گران دی ما تا خود ریفارمز پا حوالے سرا ما میا شبا شریف صاحب تا میں ویلی دی ما پرائم منسٹر صاحب تا میں ویلی دی نن چا دا کوم لبل پا مونگ لگی دی دشت گردائی نو دی ریفارمز پا حوالے سرا فل فلج دے فاٹا سرا یا دے فاٹا دے فیوچر دے پارا چ فاٹا سرا چک ظلم کئی چک زیاتائی کئی آدے ما دشمن دے
بلپلو دا الفاٹا سیاسی اتحاد سینئر وائس صدر نثار مومن مشال ریڈیو تا پدی اڑو ویل چی دوی بد پارلیمان دا غڑو سرا پدی احتجاج کی ولاڑوی
زمنگا کم گوندونو مشران چی نو کدا گے تا دوی دعوت ورکلے پ صحیح طریقہ بانے نو ظاہرہ خبر دا دا پختنو مشری کئی زمنگ مقصد خدا دے چی زمنگ دا مسئلہ حل شی فاٹا سیاسی اتحاد ہر هغه چا سره زی چې هغه دا مسله خپل منطقي انجام ته رسي.
د ذکر د په وفاقي کابینه کې منظور کړل شوی فاټا اصلاحاتو کې ویلي شوی چې قبایلی سیمې به په 15 کالو کې په کامی بهیر کې شامل وي. د دې ترڅنګ په دې اصلاحاتو باندې تر دې دمه دوه غوښتنې مخې ته راغلي دي. یو ډله غواړي چې ځان له صوبې ورته ورکړي او بل ډله غواړي چې قبایلی سیمې د په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خبر ادا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښې مونږ یو چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کمی موږ په خپل د او چټونو دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. دغه خبرونه پرګنې تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. اوس له کابل تاسو ته یو رپورټ دروړو. د پاکستان د پارلیمنت ځینی غړي کابل ته تللی وو او هلته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارس د نورو چارواکو ترڅنګ د پارلیمنت د غړو سره هم کتلی دي. دوړو خو د کتنی مهمه بللی دی ویل دي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خوالی د پاره به ډیر ښه رول ولوبي. خو بل خو د افغانستان د پارلیمنت غړي وایي چې دوی د ترهګرۍ په اړه د پاکستان د پلاوی سره واضح خبرې کړې دي. حدیث پردیسی نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی له لوري شوې شمنې عملي شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبه په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقي وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ منی عملی کړی. دای وی هغه ویل چې مونږ د ولس استازي یو پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کډوشمنو په عملی کولو کې ریښتینې شمن او همکار پاتې شي. دغه پلاوی غوړو ویل چې تیرو خبرو په سینه ګرځو او خدای حاضر ګنو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینې چلند وکړي او مونږ هیله من یو هغه مسایل ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملی شي. کنه له هغه پرته پاکستانیان په دې پوښوي چې ډیر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ او پلاوی کابل ته په دې مخارغه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي. خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپل خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو لپاره حڅې کړې دي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي.
ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو بیلابیل اونیزی خبرونه اورئ. دغه خبرونه کې یو هم د مشال ترنا لاندې بحث دی چې په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدل شئ. او په دې غړې کې بیا تاسو موږ د سولې پر لور خبرونه وړاندې کوو. دا د غړې په اخیره کې تاسو وړاندې کیږي. هله د چیر سره اوسئ. د سولې خبره وشو نو راځي چې ریپورت ورو له جلال آباد زموږ همکار باز محمد عابد را لېږل دی او دا د حزب اسلامي د ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د حکومت سره د سولې د هوکړه لیک یا د تړون تر لاسلیک کولو وروسته د هغه راڅرګندېدل دي. هغه پرون په لغمان ولایت کې خبرې وکړې او ویل چې طالبان هم باید وسله په ځمکه کې دي او د سولې د بهیر سره د وطن د آبادۍ لپاره یوځای شي. د دې رپورټ نور تفصیل به باز محمد عابد درته وایي.
دغه غونډه چې د شنبه په ورځ د لغمان ولایت په انګړ کې ترسره شوه د دغه ولایت پر ګڼو قومي او جهادي مشرانو سربیره پکې له یو شمېر نورو ولایتونو څخه د حزب اسلامي مخکښو غړو او جهادي مشرانو برخه اخیستې وه. د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې وویل چې د افغانستان دولت سره د حزب اسلامي د ټولو مخکښو غړو په سلام مشوره د سولې تړون په دې هیله لاسلیک کړی چې په هیواد کې سوله او بشپړ امن تامین شي.
څوک چې په سنگرونو کې وو هغوی هم او چې په دفترونو کې وو هغوی هم په ګډه دا فیصله کړې چې اوس د سولې لپاره هماغه کار کوو چې په دې څلوېښت تیرو کلونو کې مو سیاسي مبارزه کې او بیا کله چې جنګ په مخ تحمیل شو په جهاد کې کړې. غواړو چې دا افتخار هم زموږ په برخه شي.
انجینر ګلبدین حکمتیار وړاندې وایي داسې جنگ ورته د زغملو وړ نه دی چې په جومات کې چاودنې وشي او یا دا چې په سجده پراته مسلمانان په ډزو وویشتل شي.
موږ داسې جنگ نشو زغملی چې په جومات کې په سجدې پروت انسان باندې ډزې کوي. چې دلې کې ګمان کې چې دل لار نه جنت تر سي تاسو په دې ایمان چې تاسو په کارونو باندې مارئ د الله تعالی په وړاندې سجدي باندې پروت انسان باندې ته دزې کوي ته په جمعات کې چودنې کوي.
خاغلی حکمتیار په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې پلی وسلې پر ځمکه کې دي او د سولې او امن لار خپل کړي.
طالبانو ته د ورور پایس باندې تازه ملو تاسو په ګډه په افغانستان کې د امنیت تامینولو لپاره کار وکړو. زه تاسو ته لاس ورکوم د ورور لاس. یو ګام را وړاندې شي دوه ګام در وړاندې لاس را وښکې غیر د پرانی. نن د افغانانو په وړاندې تر ټولو ستره او مهمه قضیه همدا ده چې جګړه زر او په بشپړه توګه پای ته ورسېږي. ډاډمن امن تامین شي موږ په همدې هیله او له همدې هوډ سره راغلي.
د ذکر ور د چې د 1915 لمریز کال د تلی د میاشتې په اتمه نیټه د ایس بی اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او افغان دولت ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او چې نوموړی او میاشتې وروسته په لغمان کې د خلکو او رسنیو په وړاندې راڅرګند شو او هوډ یې وکړو چې په افغانستان کې به د دایمي سولې لپاره کار کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په همدې اړوند تاسو یو بل رپورټ درورو. د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت سولې بهیر سره تر یو ځای کېدو وروسته پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي، ځکه چې د هغوی جګړه غیر اسلامي ده. په افغانستان کې پخوا وختونو کې د هغه د ډلې سره په کورنۍ جګړه کې ښکېل تنظیمونه چې اوس په سیاسي ګوندونو بدل شوي د نوموړي د خبرو هرکلی کوي. د دوی په وینا هر افغان چې د جګړې ختمولو لپاره د سولې پر لار ځي دوی ورته خراغ لاس وای. واصل وسالی تفصیل لري.
د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار له سرګندونو څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي له سرګندونو هرکلی کوي او تمه لري چې نورې وسله والې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسله والو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پال نیسو او لکه څرنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې، هیله لرو چې دا د حکومت نور وسله والو مخالف
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له سرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب د راتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسله والې ډلې هم سولې ته معتقد شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریځ ملي وو او باید همداسې واوسي. خدای دې وکړي چې په عمل کې هم همداسې وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ خو نه امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه تاسو د دې غړې په نیمایي نه روسته په اخره کې بلکې تاسو وړاندې کوو. په نیمایي کې خو تاسو معلومه ده چې موږ د خبرونو لنډیز تاسو لرو او ګلایزم دلته په سټوډیو کې هغه به تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کی. خو دا هم درته وایو چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لاغه زیم هم دا وسوره دي. شنو راځي چې اوس د خبرونو لنډیز وره
د پاکستان کورونا چارو وزیر ویری چې دان رسپانې د یو خبر پلټون لپاره د جوړ کمیټې د رپورت په اړه سم اعلامیه نه ده خبره شوې او په دې اړه به یاد وزارت نوټیفیکیشن جاری کړ. چودھری نثار علی خان پرون په کراچۍ کې د ډان لیکس د راپور اعلامیه په اړه د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان په اړه ویل چې د مسلو حل لپاره ادارې له یو بل سره کښېني. په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړو پرون ویلي چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې حکومت د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنه کړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته کوي. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال ویل چې حکومت د فاټا اصلاحاتو په اړه سنجیده نه دي. د پاکستان پارلمان پلاوی پرون په کابل کې افغان ولسمشر او د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره لیدلی او ژمنې کړي چې له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي. په جلال آباد کې به نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لورې د هرکلی رسمي مراسم ترسره شي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼي مشال اړیتي ویل په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په فرانسیس وای امریکا او شمالي کوریا ترمن جنگ کې به د انسانیت یو ښه برخه تباشي. نوموړي وړاندیز کړی چې دواړو هیوادونو ترمن سولې لپاره دریم هیواد ته د منځګړیتوب کردار پکار دی. په فرانسیس دا سرګندونې پرون په پاپال جاز کې له مصر نه روم ته د سفر پر مهال کړي. د شام ملکی دفاع رضاکارانو ډلې چې په وایټ هیلمټ یعنی سپینه خولۍ باندې مشهور دي ویلي دي چې د یاغینو تر ولقې لاندې حماس صوبه کې د دوی په دفتر هوایي برید کې اته رضاکاران ووژل شوي دي. او لسګونو زرو کسانو پرون په واشنگټن او نور ښارونو کې په دوی مونې کې هم لارنینه کړي او د اقلیمي بدلونونو او چاپیریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو مخالفت یې کړی دی.
اوریدن کو تاسو د خبرونو لنډیز له مشال ریډیو څخه له ګلایز او اوریدم. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج احیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټی کې وای.
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارۍ کې لیکي د خیبر پختونخوا د گورنر اقبال زبرجګړه لخوا په تیرا شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې سټېډیم جوړول او په فاټا کې الکترانیک سرویس سیستم جوړول نستایل بډېرا عجبه خبره وي او د دې سوجه هم نشته او دا ځکه چې په قبایلي سیمو کې د سختې ریزۍ رجحانات هم په دې صحتمند د هلو ځلو ختمې دي شي. د ادارې په وینا چې قبایل د ترهګرۍ ځپلي خلک دي او د هغوی په ذهنونو کې تر اوسه دغه اثرات موجود دي او د دې سره سره قبایل په دې جدید دور کې هم له اسانۍ محرومه پاتې دي او دا وخت د حکومت د داوو باوجود هم هلته ژوند د معمول مطابق نه دی. ادارې اخیری کې لیکي به شکه چې سټېډیم جوړول د قبایلو لپاره ډیر ضروری دی چې ځوانان به د منفي هلو ځلو پر ځای مثبت او صحتمند هلو ځلو ته پام وګرځوي. خو بیا هم هیله ده چې د قبایلو د مسلو د حل لپاره به سنجیده ګامونه پورته کړي شي او هغه ټولې اسانۍ پورته ورکړي شي چې په بندوبستي علاقو کې خلکو ته ورکړل شوي چې دا رنګ دوی هم ځان د پاکستان د نورو سیمو سره برابر حساب کړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په لوډ شډینګ باندې لیکلې او وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د بجلی د لوډ شډینګ په موجوده صورتحال باندې د خپګان څرګندونه کړي او د بجلی د پراهمۍ د سارنې لپاره د خصوصي کمیټې جوړولو هدایت جاری کړي چې هر اونۍ به خپل رپورت جمع کوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو دا وخت په کلیوالو سیمو کې هر غنټه پس دوه غنټې د بجلی لوډ شډینګ کیږي. د غرنګ په خاري او سیمو کې هم لوډ شډینګ روان دي او ځینې داسې کلیوالي سیمې هم شته چې لس غنټې پکې بجلی نه وي. ادارې وایي که څه هم د بجلی وزارت ویلي وو چې د بجلی شارټ فال 3.3 میگاواټو ته را رسیدلې دي او دا مسله به تر دمی پورې هوار شي او دا بجلی به پوره شي. خدایي باوجود هم لوډ شډینګ روان دي. ادارې مخکې لیکي اوس چې په اپریل کې کوم د لوډ شډینګ مسله جوړه شوی نو د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي کې به دا مسله نور هم زیاته شي. اداریا اخري کې وایي ویل کېږي چې په ځینې علاقو کې بجلی غلا کیږي نو ځکه دا مسله جوړه ده نو په کار ده چې د بجلی محکمې چارواکي د غلاګر ونیسي او سزا ورته ورکړي او چې څوک بلونه ورکوي باید چې هغوی له دې عذاب نه خلاص کړي شي. نو اوس چې وزیر اعظم نواز شریف کوم هدایت جاري کړي باید چې په هغه عمل وکړي شي او په پاکستان کې د لوډ شډینګ مسله هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کو د نیوز ورځپاڼې په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند سیاسي هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا نیوزویک مجلې افغانستان ته د 1500 امریکایي ځواکونو د لیږلو په اړه لیکل کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ګولایز وایي.
د نیوز رسپان لیکي عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ پښتون میشته سیمو کې خپل اثر زیاتولو لپاره سیاسي هلې ځلې توندې کړې دي او په دې لړ کې یو شمېر غونډې هم جوړوي. رسپان لیکي یاد ګوند د پښتنو اعتماد ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او ټاکل شوی چې اسفندیار ولی خان او نور مهم مشران هم دغه ښار ته لاړ شي. رسپان لیکي سیاسي هلو ځلو لپاره د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سکتر میا افتخار حسین د کراچۍ په درې ورځني سفر دی. لس کاله وړاندې کراچۍ ته د سپریم کورټ برطرف کړل شوی چیف جسټس افتخار چودھری وتللو چې په ټول ښار کې د مظاهرو پر حال تر 500 زیات کسان وژل شول چې زیاتره پکې پښتانه ول. رسپان لیکي په دې رستو کې وسلوالو طالبانو په کراچۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او غونډې په نخه کړي. رسپان د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې د اطلاعاتو سکتر حمید الله خټک په حواله لیکي ان پی یوازنی ګوند چې په ټول هیواد کې په نخه کیږي ځکه چې دوی لیبرال او روښانه فکره سیاست کوي. د دوی په خبره د وسلوالو په حملو کې تر 100 زیات کارکونکي وژل شوي دي. بلخوا نیوزویک مجلې لیکلي چې د امریکا فوج اعلان کړی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ګواښونو مخنیوي لپاره 1500 فوجیان لیږي. مجلې د امریکا د فوج د بیان په حواله لیکلي چې افغانستان ته د سرتیرو لیږلو د روانو عملیاتو یوه برخه ده. دا وخت 8500 امریکایي فوجیان د روزنې او نورو ماموریتونو لپاره په هغه هیواد کې موجود دي. دوی د غوث ملاتړ ماموریت لاندې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته کوي. مجله لیکي په دې رستو کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. د امریکا فوج په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پټنځای غیر اټمي بم حمله کړې وه چې پکې د وسلوالو مسی پنخه کړل شوی وي. افغان چارواکو ویلي وو چې په هغه حمله کې 4 دیش وسلوال وژل شوی ول. مجله لیکي په ننګرهار ولایت کې د امریکایي فوج او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په وار وار نښتي کېږي او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې دوه امریکایي سرتیري هم وژل شوي ول.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. کچرته تاسو د کرکټ شوق لرئ نو درته وایو چې نن د پاکستان او ویسټ انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه کیږي او دغه ټیسټ لوبه په ویسټ انډیز کې کیږي. تقریبا د اوس نه د اته گھنٹې او درش منټه بعد به دغه میچ شروع کیږي. لومړی ټیسټ میچ چې کوم شو هغه پاکستان ګټلی و. بیرته خپلو رپورټونو ته به راوګرځو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم نواز شریف استعفا لپاره د خپلو هڅو لړ کې نن د اتوار په ورځ د نورو جلسو کولو خبره کړې ده. د دې ګوند دریز دی چې سپریم کورټ په نامه کیس کې د وزیر اعظم د مبینه درغلیو په اړه د مشترکه تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم کړی نو هغه باید استعفا ورکړي خو حکومت دا نه مني. د پاکستان تحریک انصاف ګوند دې لړکې د جلسو تر شا د ممکنه اهدافو په اړه د اسرائیل مومند رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په کراچۍ کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف خلاف جلسه کوي. د دې ګوند یو مشر عارف علي وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د ښاغلي نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د درغلۍ تورونو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی نو د دې لپاره چې وزیر اعظم پر دغه پلټنو سرانداز نه شي پکار ده چې نواز شریف واک پرېږدي. عارف علي وایي د دوی د جلسو هدف په 2013 کال کې د کیدونکو عمومي انتخاباتو لپاره تیاری نه بلکې د درغلۍ
دھوکیو مخنی ول دی
الیکشن موڈ نہیں ہے ہم کرپشن کی بات کر رہے ہیں اس کا الیکشن
دا انتخاباتی ہلی زلی نے دی مونچ د درغلی خبر کو لون انتخابات سره د دې هیڅ تعلق نشته زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی یا کرپشن دی زما د ملک تر ټولو غټه ستونزه درغلی دا او ته وای چې دا مونږ د انتخاباتو لپاره کو نه د دې له انتخاباتو سره هیڅ تعلق نشته د دې تعلق زما له ژوند سره دی او دا زما د پارٹی موقف دی
اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے میری زندگی سے تعلق ہے اور یہی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے
خدا پی خبر پونتون د پاکستان مطالعاتی مرکز مشر پروفیسر فخر الاسلام وائی چې د پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په ګډون زیاتره سیاسی ګوندونو د پاناما مسلې پر اساس خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړی
نو دواړه فریقین حکومت او د هغې نمائندگان هم په سوشل میډیا او په ټلویزیونونو سار او ماښام همدغه یو موضوع ده هغې هم جلسې کې لکه څوک چې عمران خان دغه کې جلسه کوله اسلام آباد کې هم په دغه ورځ باندې په سوات کې د پاکستان مسلم لیگ یو لویه جلسه ور سره په بټخیل ملکنډ کې د جماعت اسلامي یو لویه جلسه دا څه ښکاریږي چې د دې پاناما کیس شاته ټولو پارټو ځان د انتخابي مهم د پاره چمتو کړی دی
فخر اسلام زیاتوي چې جلسې د جمهوریت برخه ده او باید پر دې د حکومت لخوا بندیزونه ونه لګول شي همدار څرګندونې د پېښور پونتون د سیاستیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر زاهد انور هم کوي خو نوموړی وایي باید له داسې جلسو ډډه وشي چې جمهوریت او امنیت ته ترې تاوان رسی
د تیرو شپاړو سوولو سو کالو داسې د ترهګرۍ شکار دی او خاص کر هغه صوبه چې کم کې د عمران خان د پاټې حکومت ته هغه خو هغه پښتانه غریبانان خو برباد شول نو د هغې معاشیت برباد شو هلته چېرې نو د دې حوالې سره خبره بدائی چې د هغه شپې کوشنه وشي چې معیشیت ته پیدا رسی او دلته جمهوریت مستحکم کیږي
په 2018 کال کې په میلیونونو داسې اسناد پیدا کړل چې پکې د نواز شریف د اولادونو په نمونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او بینک اکاونټونو ذکر شوی وو له هغې وروسته د پاکستان په سپریم کورټ کې د نواز شریف خلاف د درغلې مقدمه پیل شوه او د اپریل پر 6 سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر وکړ او ویل چې دا ډله به په 2 میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې سرته رسوي بلخوا نواز شریف ویلي کړه درغلې تورونه پرې ثابت شي نو د خپلې څوکۍ نه به مستعفی شي
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکا چې تیر دی نه باسي پام کوه
الو وی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بفن
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 قدرت وی دی نو چې پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم د وادي سرسنت سره د سولې پر لور خبرونه وړاندې کو دا چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحثونه روان دي او د نن هم په ریپورت کې وردل چې په دې اړه باندې به مظاهره دوام ولري که چېرته دغه اصلاحات عملي نشي د دې اصلاحاتو د عملي کېدو سره به یا په قبایلي سیمو کې جګړې او تشدد یو څه کم شي که نه دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده راځئ چې وایو
د سولې پر لور
د پاکستان حکومت په اصولي ډول پریکړه کړې چې راتلونکو 5 کلونو په موده کې قبایلي سیمې تر پراخې سلا مشورې وروسته د هیواد په بشپړ آئینی چوکاټ کې داخلي کړي ډېر څېړونکي فکر کوي چې تر دا مهاله قبایلي سیمې د وسلوالو د پټنځایونو په توګه کارېدلې نو آیا تر اصلاحاتو وروسته به د امنیتي ځواکونو په ډېرېدو او پرمختیایي کارونو کېدو سره قبایلي سیمو کې د بې امنۍ مخه ونیول شي دا د دې هفتې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده زمو کوربا بشیر گواخیم هرکلی وکوم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیره میاشت په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه شوې د وفاقي کابینه غونډه وروسته خبر اعلان تول چې تر آئینی اقداماتو وروسته به د فاټا خلکو ته حق ورکړل شي چې د 2013 کال ټول ټاکنو په مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره خپل استازي غوره کړي. ایف سی آر به ختم شي او پر ځای به رواج اکټ نافذ شي چې لمخې به یو کس د خپل جرم په خپل ذمہواری. پر دې خبرو هغه سیاستوالو خوشحالي وښوده چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډولو لپاره یې کار کاوه، خو ځینو نورو بیا وویل چې په دې اړه شوې فیصله د ټولو قبایلو څخه تر پوښتنې وروسته نه ده شوې. قبایلي سیمې دا مهال د ایف سی آر قانون لاندې اداره کیږي. دا قانون په 1901 کال کې انګریزانو رامنځته کړ چې تر اوسه عملي دی. په قبایلي سیمو کې د انګریزانو له مهاله وخت نا وخت جنگونه شوي دي. په دې روسیو کې د ترهګرۍ په ضد جګړه او دغلته د وسلوالو ډلو د شتون له وجې په لکونو خلک بېکوره او په زرګونو نور ووژل شول. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي د ایف سی آر قانون ختمېدو سره به د دوی په ځایونو کې ځکه تشدد کم شي چې اوس به هر څه د پولیټیکل ایجنټ تر واک لاندې نه وي او د یو کس په جرم به پوره قوم نه ځورول کېږي.
څنګه چې مخکې حالات په دې فاټا سیمه باندې تېر شوي دي، نو دغه چې حالات به بیا بالکل نه جوړېږي. دا به دغه شان مخکې ونیسي، دا به امنیت لپاره ډېرې لارې هوارې کړي. دلته به د پاکستان ټول اساسي قانون چې هلته ورسي، نو دا ټولې مسالې چې کومې پکې داسې مخکې وي چې دا بفر زون د دې سره څه داسې ایس دغه نو چې د هغې خلاف دغه شوی وی په دې عدالتونو کې شوی وی یا بل چا د هغې خلاف پروټیسټ کړی وی، هیڅ چاته داسې حق حاصل نه وو. نو چې کله دغه حق حاصل نه وو، نو دا یو بفر زون و، یو خلاوه، یو یاغستان و، هغې کې هر څه کېدی شو. نو بالکل دې کې هېڅ شک نشته چې دې سره به سیکیورټي هم مضبوط شي او دې سره به چې دې امنیت ته هم لارې ډېرې هوارې شي او امنیت به راشي.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې راغلي چې د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غځول کېږي او راهداري نظام به ختمول کېږي. په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملولو ملاتړ کوونکي او د پاکستاني پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وایي تر اوسه د قبایلي سیمو سره ډېر زیاتې کېده او انساني حقونه یې تروړل کېده. هغه هیله ښیي چې تر دې وروسته به داسې نه کېږي.
زمون پرمټ سیستم ختمیږي چې کوم یو عجیبه خبره ده چې د کراچۍ نه چترال ته ځي هلته هیڅ خبره نشته. چې د پېښور نه موږ سه پړه چینار ته وړو، موږ ورغزو ته وړو، موږ مومندو ته وړو، موږ خیبر ته وړو، چې تر کومه پورې پرمټ نه وي اخیستی، نو موږ اوړه نه شو وړی، موږ چینی نه شو وړی، موږ د خپل خوراک شی نه شو وړی.
د سولې پر لور
شاجی ګل یو له هغو سیاستوالو څخه دی چې د شخړو د حل کمیسون غوښتنه یې کړې. هغه وایي دا کونسل یا شورا به د تشدد په مخنیوي کې لوی رول ځکه ولوبي چې مخکې تر دې چې د خلکو ستونزې لوی شي هغه به حلوي. دغسې قانون او کونسل د خیبر پښتونخوا په ځینو ضلعو کې هم عملي شوی دی، خو ډېره ګټه یې نه ده کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي اوس چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو خبره مخې ته راغله، نو په کار ده چې حتمی انجام ته ورسي. له حتمی انجام د هغه مطلب دا دی چې قبایل دي د پاکستان د نورو سیمو په شان ټول حقونه ولري او همغه قانون دی پرې عملي شي چې په نورو ځایونو کې کی عملي کیږي.
موږ خو نه د کونسل په حق کې وو او نه موږ د رواج اک په حق کې وو. موږ خو چې څومره سیاسي ګوندونه دي او زموږ سیاسي اتحاد دی، زموږ یوازینی غوښتنه ده او هغه دا ده چې موږ ته د 1903 نیغ په نیغه هغه راشي او هغه پوره دلته اکسټینډ شي. باقي که څوک د رواج خبره کوي، نو دا هم ښه خبره نه ده. رواج نه هم دا ابهام پیدا کیږي. بل دا چې زموږ د کمیټه چې کله دوی ورته موږ ته دا وایي چې یاره مطلب مرجر موږ وایو چې دا ډایرکټ دی چې سم کوي، دا کوم منځ کې چې مین سټریم خبره کوي، نو دغه خبره هم موږ ته قابل قبول نه ده. ځکه چې مین سټریم څه مطلب شو؟ موږ وایو دا مرج کوي او لومړی دی چې مرج دی، ځکه چې دغه تاسو دا مسوده دا ریفارم روچت کوي او هغه وګورئ، نو په هغې کې دغه چې دی د مرج خبره ده.
د سولې پر لور
د مدني ټولنو غړو او ځینو سیاستوالو په رواج اکټ نیوکې کړي او وایي چې ایف سی آر قانون او رواج اکټ ډېر فرق نه لري. د نیوکو کوونکو په وینا دې سره جرګه سیستم رامنځته کیږي چې بیا به هم د خلکو حقونه په سمه توګه نه ساتل کیږي چې له وجې به د قومونو ترمنځ تشدد ته لار هوارېږي. خو د قبلي سمو د سیاسي اتحاد مشر نثار مومن هیله ښیي چې که د عدالتي سیستم دایره قبلي سیمو ته پراخه شي نو دې سره به ځایي ولس کولی شي چې د رواج اکټ لاندې شوې پریکړې وننګي.
های کورټ او سپریم کورټ چې مونږ ته وغځېږي او هغه راشي د هغې در اختیار قبلي سیمې ته راشي نو دا مخکې په دیرو کې هم دا یو قانون او په دې ملکان کې و چې هغه سپریم کورټ یو فیصله موجوده ده پرته ده چې هغه هغوی امتیازي قانون ګرځولی دی. نو زه ګمان کوم چې دغه مسلې به د های کورټ سپریم کورټ سره هواری شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو په فاټا یا قبلي سیمو کې پولیټیکل ایجنټ ډیر واک لري. هغه کولی شي چې یو څوک بندي او یا هم وزوري. که څه هم د دې کار لپاره دلایل لټول کیږي خو مدني ټولنو فعالان وای چې دې سره تشدد کولو ته لار هواریږي. همداراز په قبلي سیمو کې تر دا مهاله ډېرې مسلې د قومي سپینګرو په جرګه کې حلیږي. ملکان دا د شخړو د حل یوه ښه لار بولي خو د انساني حقونو فعالان پنیوکې کوي چې جرګې ځینې وخت د سړو د جګړو لپاره ښځو ته سزا ورکوي. مثلا که یو سړی قتل وکړي نو د هغه د کورنۍ کومجلۍ د دښمنۍ مخنیوي لپاره په سوره کې ورکول کیږي. همدا وجه ده چې فعاله پښتنو ښځو له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې د دوی نظر هم واخیستل شي. دوی وای اف سی آر رواج اکټ او قبایلي سیمو لپاره د ځینو سیاستوالو لخوا غوښتل شوی کونسل ټول ښه نه دي. دلته د تکړه قبایلي میرمنو ادارې د څو میرمنو نظر نه اورو
چې کوم ښه خبرې دي هغې مونږ هغې ته خیر مقدم وایو. دی چې کوم دی دغه خبره کړې ده، زمکولو خبره کړې ده، د عدالتي ریفارمز خبره کړې ده او د لوکل ګورنمنټ دې درې شیانو خو مونږ حق یو. مونږ همیشه پر دې لپاره آواز پورته کړې. بیا دې د رواج ریګولیشن خبره چې کړې ده په ایمانې زمونږ اعتراض دی، ځکه چې بیا هماغه جرګه به بیا هماغه رواجونه نو مونږ دا وایو چې دا شی دې ختم کړی شي، ځکه چې دې ته به ښځو ته نقصان ملاوېږي.
دا رواج ختم شي مونږ د جرګه سیستم نه غواړو. وکه انکیس دی دا وی چې جرګه سیستم نه ختمیږي، قانوني حیثیت ورکړي دي نو دې کې فیمیل شمولیت شدي دا خامخا چې وشي. انکیس کې سوره خبره راشي وټه سټه چر راشي کنه نو چته یو مړه وشي نو آج ایک دا خبر وی چې جرګه دومره غا کې امپوز کې امپاور شي انفوس کې چې هغه غریب کس چې کوم لور وی آپ بدل کې ورکی کنه نو دې کې فیمیل همیشه هغه یو چې کم قدر دې آپ کې ختم شو کنه فیمیل ته څه حیثیت نشو ملو نو مونږ دا غواړي چې جرګه به شي ختم شي.
ته مونږ یې رادا د چکه یو نو وی گورنمنت راغی 2018 کې نو کې دي شي هغه دا هر څه واپس کی. یو دا سیمو سره دی کمټمنټ شو شي چې لکه دا به ضرور کیږي او څوک به کوي سبا کوم ته پوسکو د چانه به کو.
د سولې پر لو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کلونو کې په قبلي سیمو کې د ګڼو وسلوالو ډلو مرکزونه وو. دوی له دې ځایه د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه پلانول. له دې وجې د پاکستان پوځ دغلته څو ځل عملیات هم وکړل. په لکونو خلک بې کوره شول او د ژوند بنیادي اسانتیاوې لکه سړکونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه ویجاړ شول. د خبر ایجنسی شاجی ګل افریدی وایي که فاټا اصلاحات عملی شي نور سره امن ځکه ښه کېدای شي چې دغلته ټول قومونه خپل خلک پیژني او څوک به ورانی ته نه پرېږدي. دغه په خبره قبلي سیمې له تیرو سلو کلونو څخه له پرمختګ لرې پاتې شوي دي چې له وجې یې اکثره ځوانان بې تعلیمه دي. له همدې کبله سخت دریځ وډلو ته اسانه ده چې هغوی د ځان سره ملګري او تشدد لا پسې ډېر کړي.
زه وایم چې په نورو ځایونو کې خو بیا دا مسالې وي لکه اوس کراچۍ، لاهور یا غټ ښارونه یا پېښور دی، هر ځای نه پکې هر څوک راغلی دی پکې اوسېږي. زموږ خو اوټسایډر نشته، ټول لوکل خلک یو بل پېژنو. انشاءالله چې یو عیني حق مونږ ته ملاو شي، د انصاف دروازه مونږ ته کولاو شي، ریاست دا ذمہ واری چې مونږ به انصاف راکړي، ریاست دا ذمہ واری چې مونږ به سیکورټی راکړي، ریاست دا ذمہ واری چې مونږ به امن راکوي، نو مونږ علاقه به انشاءالله د ټول علاقو نه پوره امن علاقه. که مسله پېښه شي ناغد لاور امرتسر سره پخپله کې ټیک اف کوي بغیر د اسلام آباد او دلی نه. نو که زموږ په کونړ کې، په جلال آباد کې، په خوست کې، په پکتیکا کې څه خبره راشي نو زموږ د خیبر پختونخوا صوبې سره به اختیار وي، هغه به د هغه ولایت سره دا مسله حل کوي. انشاءالله چې بیا به دا سرحدونه هم نه بندېږي، بارډرې به هم نه بندېږي، تخصې ته به سره ورسېږو چې په یو بل باندې به دا بلیم نه کوو.
چې رسته خلک ما ته راځي او مونږ به دبلم نه کوو چې هغو خلک مونږ ته راځي.
د سولې پر لور
او هم دې سره مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندرې جادوګرې د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې د پښتو مشهوري سندرې او په اړه یې معلومات اوري. خبرونه هر ګل یا دوشنبه د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا بختنو داست خوارو زار ولی پس ملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا
ژوند په منډه کې سارولی د غلامانو خدمتگار ولی خدای به مون بخښي صحیح مسلمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده باچا خانی باچا خانی پکار ده